السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. زیاتره ریپورټونه زموږ د پاکستان د سنی انتخاباتو په اړه دي. د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی به ټولنه او سخت دریسي واره او دغې وروسته سولې په لور خبرونه به درته وړاندې کوو. او درس مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټکی په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي دي. افغانستان د فری فایټ یا رزمی لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګرام ولسوالۍ د حسن کلو په کلي کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا حمله شوې. ایران ځای رسنۍ وایي د فوجي غړي تیر میاشت په اواز ښار کې فوجي پریډ د سوې حمله په تړاو نیول شوی. په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلې دي. پرون د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 24 حلقو زمینی انتخابات ترسره شول. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د قومي اسمبلی په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز 34 څوکۍ ګټلې. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم 2 او متحده مسامل 1 سیټ ګټلې دي. په خبر پښتونخوا کې پرون صوبایي اسمبلی زمینی انتخابات وشول چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پر وړاندې تریک انصاف شپږ او امینیشل ګوندوا او مسلم لیگ نواز یو صوبایي سیټ ګټلې دي. په پنجاب کې مسلم لیگ نواز 15، تریک انصاف 15 او آزادو کاندیدانو یو سیټ ګټلې. په سند کې پاکستان پیپلز پارټي په دواړو صوبایي اسمبلی کې برائے ترلاسه کړې دي. په بلوچستان کې بلوچستان نیشنل پارټي یو آزاد کاندیدانو یو سیټ کامیابی ترلاسه کړې ده. په پاکستان کې د زمینی ټاکنو تر راغلو نتیجو وروسته د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف اوبخشي د اپوزیشن مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي د هر څه سربېره خلکو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رایه ورکړې دي. غیر حتمي نتیجه ښیي چې د قومي اسمبلۍ په 11 چوکۍ کې که واکمن تحریک انصاف او مسلم لیگ 9 چوکۍ ګټلې دي. نن په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت بهر نواز شریف له خبر اعلان سره په خبرو کې د زمینی ټاکنې نتیجې تاریخي وبللې. د تحریک انصاف د حکومت په 15 ورځو کې داسې نتیجې د دې هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل راغلي چې هر څه یکدم بدل شو. هغه هم په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده زه په جیل کې واچول شوم او شهباز شریف د نیب په زندان کې دی. نواز شریف زیاته کړه چې د زمینی انتخاباتو نتیجې د وخت د بدلېدو اشاره ورکوي. پاکستاني چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په دوه ورځ هم تړل شوې ده. پاکستان پرون وروسته له هغې د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه دره سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. په سملاسي ډول یو خوا ته هم مارک جوبله په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. په کوټه کې چارواکو مشال ریډیو ټول پرون مخصوص ناوخته پر پوله د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي چې په نتیجه کې پر دواړو غاړو ولاړو خلکو ته د پوری وټو اجازه ورکړل شوې ده. بیا وروسته پول بیا وتړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید مشال ریډیو ټول افغان فوجانو پرون د پاکستان ځواکونو مخونی ولا او غي د اغزن سیم غزول ته پرې نه شودل. شاګر جاوید احمد دا کار د دواړو خاو ترمنځ د نشتی سبب سو خو افغان حکومت به د قضیه د حل لپاره اړخیزه هڅې وکړي. د پاکستان حکومت وایي افغانستان سره په پوله کې اغزن سیم لګوي خو د دوی په وینا د سرحدي امنیت خوندي په دې لارې به د سرحد امنیت خوندي کی او د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسکونو کسانو د پاکستان د کنسولګری په مخ کې مظاهره وکړه. دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو د ورکولو اسانتیا نه ورکول کېږي. د څناڅې یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د اکتوبر 4 د ویزو ورکولو کار یو ور بیا پیل کړی. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي د پاکستان کنسولګری هر ورځ 1400 افغانان ته ویزې ورکوي او دوی هڅه کوي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د فری فایټ یا رزمی لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګرام ولسوالۍ د حسن خیلو په کلي کې د نامعلومو کسانو لخوا حمله شوې. د شاغلی وتک رسلیز په سور سمیر الله په مشالې دتون نه معلومه کسان لومړی د شاغلی وتک په موټر ډزې وکړي لاغه ورسه نوموړي په چاکو والی او ټپی کړی دی. د شاغلی پام په خبره اوس مهال احمد ولی هوتک په ایمرجنسي روغتون او روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د وی شاغلی وتک له چا سره کوم شخصي دښمنۍ ستونزه نه لرله او دا کار د وطن دښمنانو کړی. ټاکل شوی د رزمی لوب د قاتل نن دښمه د خپل روسي سیال مکسم چکن سره د سیالي لپاره مسکو ته تللی وای. د ایران ځایر سنوي د فوج یو غړی 13 میاشت په اهواز شار کې پروپوزي پرېړ د سمي حمله په تړاو نیول شوې دي. د ایران عدالت ویان محسن ای جهینن ویلي چې د دې پیش په تړاو د فوج یو لسنور کسان عدالت ته وربلل شوې دي. هغه زیاته کړه چې فوج د دې پیش په لټنه کوي خو البته په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. وسلوالو چې پوزي ورده اغوستې وي د سپتمبر په 28 په اهواز شار کې پروپوزي پرېړ پرېت کړی چې پکې څلور ویش کسان وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې وسلوال ټول ووژل شول. د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري چې د روسي ولسمشر شاید په ماسکو کې د وژنو تر شا لاس لري. ډونالډ ټرمپ په یو ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورونه پورې کړل او د امریکا په سیاست کې د ماسکو د مداخلې هم یو اربیا یادونه وکړه. د سی بي اس ټلویزیون سره د ټرمپ مرکه پرون خبره شوه چې وکیل نوموړي وپوښتل سول آیا هغه د هغو خلکو سره هم ژغې دی چې ادعا کوي پوتین د ناقدونو په وژنه کې لاس لري. د امریکا ولسمشر وویل شاید هغه لاس ولري. هو سره د دې چې په روس کې ډېر ناقدین او مشران په زهر او نورو مرموزو طریقو وژل شوي خو په سملاسي ډول معلومه نه ده چې ټرمپ د کومو وژنو تر شا د پوتین لاس ویني. ماسکو د دغو وژنو تر شا لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد په سیاسي نظام کې د ماسکو د مداخلې خبره هم تایید کړه. خدای هم وویل چې هغه په داغه په باور چین هم مداخله کړې ده. د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانکا ټرمپ د افغانستان نجونو له روبوټیک ټیم سره کتلی دي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه د دې لیدنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې له دې نجونو ملاتړ کوي څو یو سولیز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.35 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.30 روپۍ پیسې او په 1.75 روپۍ پیسې. یو پاوند په 1.75 روپۍ پیسې او په 1.80 روپۍ. یو درهم په 15.40 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 15.10 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 0.10 روپۍ پیسې او په 0.45 روپۍ پیسې. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ پیسې او په 1.20 روپۍ پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د خال وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 25 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په پاکستان کې د قومي اسمبلی په 11 د صوبایي اسمبلی په 43 څوکو د سیمنی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي دي. په دې اړه یو کارپو وایي
مودادی جی اپوزیشن چې کوم پارټیا نه دي او وی په دې خبره باندې اوس پوه دي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی یو غټ پارټی جوړ شوی ده او یوازې یوازې دوی د دې مقابله نشته کولی.
د عوامي نېشنل ګوند غړیو د هارون بلور، میرمن سمر بلور د پی کے اتا او یا هلکی زمینی انتخابات ګټلې دي.
هغه صرف د خلکو خدمت لپاره وته او اخر هغه څه داسې ګناوه چې هغه نن په خپل دلته نشته. فخر هم دی چې خلکو مونږ ما کې دومره قابلیت وکړلو چې هغه ما باندې دا ذمہواری واچوله.
او نیس پروګرام ټولنه او سخت دریزی کې با په پاکستان کې د ناموسي وشنو پاړه وره
یوې رښتې انکار وکړو. د مور پلار د خوښۍ او په موبایل باندې د چا سره خبرې کولې. خاندان کې واده او په واده کې دا ګډه شوه. موږ هم حیران پاتې شو چې یاره دا سونه معمولي بانه ورته کړې ده د یو انسان د وجه لپاره.
او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لورم د خپرونې برخه ده له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې پرون د قومي سملې په 1100 د صوبایي سملو په 1300 زمینی انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي دي. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د قومي سملې په 1100 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 1300 ګټلې دي. په خبر پښتونخوا کې په 9 صوبایي سملو زمینی انتخابات وشول چې د غیر حتمی نتیجو تر مخه تحریک انصاف شپږ، عوامي نېشنل ګوند دوه، مسلم لیگ نون یو صوبایي سیټ ګټلې ده. تفصیل د سرا زهیر په رپورت کې اورو.
د اتوار په ورځ شوو زمینی ټول ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د بنو د قومي اسمبلې په حلقه ان ای 35 باندې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې د متحده مجلس عمل زاهد اکرم دورانی ګټلې ده. دا راز د اسلام آباد په حلقه ان ای 53، د پینډی په حلقه ان ای 60 او 65 او د کراچۍ په ان ای 223 باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران له ګټې سره مخ دي. د دې ترڅنګ د پنجاب د اټک په حلقه ان ای 55، د فیصل آباد په حلقہ ان اے یوسل 3، د لاہور په حلقہ ان اے یوسل 40 او په حلقہ ان اے یوسل 30 باندې د پاکستان مسلم لیگ نون غړو ګټلې ده. دارنګ د پنجاب د چکوال په حلقہ ان اے 15 پېتا او د ګجرات په ان اے 9 پېتا باندې د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوارانو په زمینی ټول ټاکنو کې خپل چوکۍ باندې پاول نمبر راغلی دي. د دې ترڅنګ صوبایي سملو په 40 چوکو کې د خیبر پښتونخوا په 9 چوکو کې، په 2 چوکو باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدواران، پشپگو چوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران، اپیو چوکی باندې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار پاول نمبر دے، او داشن د پنجاب په 11 صوبایي حلقو باندې د پاکستان تحریک انصاف سلور امیدواران، او د مسلم لیگ نون شپگ اپیو چوکی باندې آزاد امیدوار پاول نمبر دے. د دې ترڅنګ د سند صوبایي اسمبلی په 2 چوکو باندې د پاکستان پیپلز پارٹی امیدواران وړاندې دي، او د بلوچستان په 1 چوکی باندې د بلوچستان نېشنل پارٹی امیدوار او په 1 چوکی باندې آزاد امیدوار مخکې دي. مشال ریډیو چې د دې ټول ټاکنو په حق له پپی خبر کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال محمود جان بابر نو پختل نو دا غوې ناوا
ټول اپوزیشن ټول جماعتونه یو ځای شو نو اوی د تحریک انصاف لا وګټل. افریقا دې ته تاسو دا ویلې شي چې دا د ټول جماعتونو په شریکه باندې دا چې کومه ګټلې خو دویمه طرف ته تاسو وګورئ نو د تحریک انصاف حکومت کې چې کومې سختې فیصلې دې څو ورځو کې اغېستې دي، خصوصا په پاکستان کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن په مختلفو صوبو کې چلی لګیا دی، د ډالر ختل چې کوم دی نو دا هم یو ډېر زیات هغه واده دی کې ان په پاکستان کې کرنې زیاته شوه د دې راتلو نه پس بیا چې پالیسۍ جوړې شوې چې خلکو د هغې سره خفګان نه هو چېرته د پچلی نرخو کتو حکومت چې کوم کارونه کړي دي نو هغې ته هم خپل جواب چې کوم دی نو ولس ته هغه میلاو شو.
د الیکشن کمیشن د ویان ندیم قاسم په وینا چې دا ځل په دې زمینی ټول ټاکنو کې پاول ځل بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو خپل اټونه وکارول او په دې مقاله 500 نه زیات خلکو خپل اټونه په الیکترانیک نظام واچول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د زمینی ټاکنو د غیر حتمی نتیجو په اړه مو د سراج زهیر رپورت واورید. د ټاکنو نتیجو په حق له زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو پوه قریش خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د یو کارپو په حیث د انتخاباتو نتیجې څنګه ارزوي. نو نوموړی وایي
د ټولنه اهم اړخ چې کوم ماته په نظر راځي هغه دوري یو خدا دی چې اپوزیشن چې کوم پارټیانې دي هغوی په دې خبره باندې اوس پوه دي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی یو غټه پارټي جوړه شوې ده او یوازې یوازې دوی د دې مقابله نشي کولی. نو هغوی چې کوم خپل منصوبه بندي کړې وه د دې زمینی انتخاباتو لپاره په هغې کې تاسو کتلی شئ چې په سوات کې مسلم لیگ چې کوم سیټو ګټو په هغې باندې یا د عوامي نېشنل پارټي چې کوم کسانو په صوبایي اسمبلی په سیټونو باندې راغلي دي نو هغه هغه منصوبه بندي تر سرحده پورې کامیاب شوې ده.
چې دا خو تاسو ته یو اړخ ښکاري، بل اړخ تاسو ته کوم ښکاري؟
بل اړخ دا ښکاري ماته چې پاکستان تحریک انصاف چې خلکو دا دغه کول چې د لاهور اټک کوم سیټ چې دا و چې دا به دوی وګټي خو داسې معلومیږي چې په پنجاب کې خلک چې دي ډېر زیات خوشحاله نه دي او هغه دوه سیټونه چې دي د سعد رفیق والا او په پنجاب کې چې زما په خیال سره میجر صادق کوم خالي کړی و یو سیټ په اټک کې هغه پاکستان مسلم لیگ نوم ترلاسه کړی دي. نو دا ښکاري چې دا یو مکس غونډه کې ترند روان دي چې په خیبر پښتونخوا کې هغوی زیات تر خپل سیټونه چې دي ترلاسه کړي دي، بلکې د حیدر خان په مردان کې چې کوم سیټ دی هغې باندې موسړې ډېر مضبوطه مقابلې نه پس چې دغه سیټ اوس چې کوم ریزلټ راغلی دی هغې ته چې دي پاکستان تحریک انصاف ګټلی دی.
اخیری تپوس کوم هغه دا چې یعنی پاکستان کې موږ اکثر لیدلې دي چې کومه پارټۍ په اقتدار کې وي په واک کې وي هغه چې کله زمینی انتخابات کېږي نو هغه دا اوټونه یعنی دا سیټونه یا دا حلقې یا دا نشستونه ګټي، خو دا ځل تاسو څه ښکاري دا کومې نتیجې چې راغلي دي پر ځای د دې چې سل په سل په کې تحریک انصاف ګټلې ولا هغه سی نه وګټلې؟
هغې دوه درې وجوهات دي. یو خو دا دی چې په پنجاب کې چې کوم سیټونه هغوی بایللي دي، زما په خیال باندې پنجاب کې خلک چې دی د پنجاب د حکومت تر حده پورې چې کوم خلکو انتخاب شوی دی د وزیرانو نه وزیرانه او چې کومه پالیسیانې روانې نو په هغې باندې نه دي خوشحاله. بل طرف ته چې د بنو کوم سیټ چې دی هغې ګټلی دی نو هغه هم زما په خیال چې که پرویز خټک زده ګڼم که هغه وزیر اعلی وي او کم پلانینګونه چې هغه د زمینی انتخاباتو لپاره کړو دونه کړاو موجوده وزیر اعلی محمود خان چې کړی وي نو دا کم دوه درې سیټه چې وته اپسټ شوي دي دا بہت نو شوي. په دغه حواله سره دا ښکار کیږي چې دوی دا کم زمینی انتخاباتو دې ته چې دې پسندیدګۍ سره چې دې منصوبه بندي نو کړی ځکه چې هغوی دا
تاسو د کارپو قریش خټک مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور پا پاکستان کے پرون زمینی انتخابات شوی دی پڑے رئیس مل خان کلاچے کے دا غیر سرکاری نتیجو تر مخا پا دوارو صوبائی حلقو انتخابات دا پاکستان تحریک انصاف گون گٹلی دی. دا مشال ریڈیو دا خبریال لمخی دا حلقی دا زمینی انتخابات پا حساس و حلقو کی بی چھے پی تیر روز انتخابات پا پر امن تو گا تر سرشول پا دیڑا تفصیل دا سلام محسود پا ریپورٹ کیا ورو.
د اتوار په تیره ورځ د سولي پښتونخوا په دوو حلقو پی کے 99 ډیر اسماعیل خان او پی کے 99 کلاچای کښې د صوبایي حکومت په دوو خالی نشستونو دویم ځلی انتخابي عمل په خیر خیریت سره ورستون ته ورسېده. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د حلقه پی کے 99 ډیر اسماعیل خان په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فیصل امین گنڈاپور پیو لاک چلور پنجو زرا چلور سوا درے اتیا رجسٹر ڈوٹو نکشے اتلا زرا یو سل اویا اٹھونا یوڑل اوور پسے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار فران دب چکم او زرا شپیر سوا نوی اٹھونا واخستل پا مقابلے کشے بریالائشا پدگی رنگ دے پی کے نہا نوی کلچی پنشیست ہاں دے پاکستان تاریخ انسان صاف امیدوار آغاز خان گنڈاپور آزاد امیدوار فتاولا میاخیل تا دے دواویش زرا او ساوا اٹھونو پا مقابلے کشے دے یو دیر زرا اتا ساوا درے پنجوز اٹھونو پا وڑلو ماتے ورکڑلا. یادا دیوی چھ داغا دوارا نشستونا آغا وقت خالی شوی و چھ پا کولا چیک شے دے پاکستان تاریک انصاف امیدوار اکرام اولا گنڈاپور دے روان کال دے اوام میاشتے د انتخاباتو په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې وژلی شه. او د ډېر اسماعیل خان صوبایي نشست د ګیلګت او د کشمیر د امورو موجوده وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور پرې ایښی و چې په کوم باندې په دویم ځلي انتخابات کښې د هغه ورور فیصل امین او په کلاچي کښې د وژلي امیدوار اکرام الله ګنډاپور زوی اغاز خان ګنډاپور بریالی شو. دا دہاں یادوی چھ داغا دوارا حلقے دے زمنی انتخاباتو پا دوران کشے انتہائی حساس گرزاولے شوے وے خود دیر اسمیل خان دے پولیس فورس تر مشر ظہور آفریدی دے وینا پا مطابق دلتا چھ قوم حفاظتی انتظامات اخستی شوی و دا غیل براکتا حس قسم تا خطرناکا مبی برا پیشا مخ تارا نغللا او انتخابی عمل پا امن سارا سرتا ورس دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په سوات کې هم تیر ورځ په دوه صوبایي حلقو پی کې درې او پی کې وو زمینی انتخابات وشول. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د غلطه د مسلم لیگ نون سردار احمد او په بل حلقه د عوامي نېشنل ګوند وقار خان کامیاب ګرځېدلې دي. په تیرو عام انتخاباتو کې د غدواړه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډاکټر حیدر علی او امجد علی ګټلې وي. د غدواړو په دوه څوکو انتخابات ګټلې وو. تفصیل په دې رپورت کې.
د ټول ملک پرنګ سواد کې هم د دوه حلقو پی کې درې او وا زمینی ټاکنې سرته رسیدلې دي. د وړمنې سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه حلقه پی کې درې نه د پاکستان مسلم لیگ نون سردار احمد 14,800 شوټونو سره بریالی شوی. په دویم نمبر د پاکستان تحریک انصاف ساجد علی 15,912 شوټونه ترلاسه کړي دي. دغه رنګه په حلقه پی کې اووه باندې دوامي نشتل ګوند وقار خان 14,690 شوټونو سره ګټلې او په دویم نمبر د پی ټی آی فضل مولا 14,415 شوټونه ترلاسه کړي. بریالي غړو ته د متحد د مخالفو ډلو مرستې هم ترلاسه وې. په سوات کې په دغه نتیجو د متحد د مخالفو ګوندونو یو مشر شیرشاه خان وایي چې د دوی هغه موقف دلته صحیح شو کوم چې دوی ویل تیر عامو ټاکنو کې په لوی کج درغلی شوی و.
دا د هغې لوی ثبوت دی چې نن هغه ریزلټ ټول دنیا ته ښکاره شو چې هغه اوچت لاړ. هغې نن د خلکو د سوات کې د دوو حلقو کې بهتره وکړه. هغه هم متحده اپوزیشن سیټو ګټو او ځلاندې سیټو هم متحده اپوزیشن دواړه سیټو وګټل.
بلخوا سوات کې د دنیا ټی وی خبریال او څېړنکار سلیم اتر وایي چې پی ټی آی په سوات کې په دغه وجه ماتې خوړلې چې دننه پکې اختلاف وو او بیا ورته شپږو نه زیات سیاسي ګوندونه په ډله شوي ول.
یو خو وجه دا ده چې دغه سیاسي جماعتونه یو ځای شول. مطلب لکه د پی ټی آی کینډیډیټ چې دی هغه کماتې وکړه. دې سره سره یو دویمه غټه اهمه او مهمه خبرداره چې په 2018 کې چې جنرل الیکشن شو په هغه کې عمران خان او پی ټی آی سره داسې غلطیانې کړې وې چې کم کې کارکنانو د دوی او دوی سره د ډېر وخت نه لکه زاړه دغه هغوی ته ټکټونه ورنکړه. دې ځله دویمه خبر مخدا چې راله وجه زما خیال دار چې یاره په پی ټی آی کې خپل اختلاف و د هغې د وجې نه بل دا چې یاره دا کوم سیاسي جماعتونه چې دي دوی ته په یو ډله باندې شو دغه کیسه کې پی ټی آی ماتې موندلې ده.
سواد کې د یاد دواړو حلقو څخه په 15 جولای د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي او امجد علي کامیاب شول. ولې دوی دوه حلقو څخه هم کامیابی ترلاسه کړې وه وروسته یې دغه حلقې پریښودې. د سواد زمینی ټاکنو نتیجو په اړه مو سواد کې د پاکستان تحریک انصاف غړو موقف اغستو لپاره بیا بیا رابطې وکړې ولې رابطه ونه شوه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
د عوامي نېشنل ګوند غړي د هارون بلور میرمن سمر بلور د خبر پښتونخوا د صوبایي سملی د پی کې ته اویا حلقي زمینی انتخابات ګټلي دي. غوای دا د پی خبر د خلکو کامیابی ده چې دې ته رائے ورکړې. د مشال رادیو خبریال سره په خبرو کې سمر بلور ویل چې په ګټلو خوشحالي هم محسوسوي خو ورسره خفه ده چې نن یې خبر نشته. د خپلې بریا په اړه نوموړی وایي
اور اخبل عوامی نیشنل پارٹی ورکرز اور جوائنٹ اپوزیشن چکم کی پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور ایم ایم اے والا کارکنان اگی والا ڈیرا شکریہ دا قوم چھ اگی ہارون اور زما دوڑو غیر موجودگی کے دا کیمپین چلول اور نند دا چکم دا فتح دا زمانہ دا اگی والا دا
سوای تاسو چې کم ساسو ګټل دي ساسو د هلکی خلک تاسو سره ولاړ وو نو څه احساسات دي تاسو سولی ده؟
ما صرف اور دا دوه درې هفتو نه زه صرف هغه ګورم چې د عوام او د اولس هارون بلور سره چې یو مینا وا ورکوټه ماشومانو نواله تر مشرانو پورې نو بس یو خفغان هم دی چې هارون خو صرف د خلکو خدمت لپاره وته یو اخر هغه څه داسې ګناوه چې هغه نن په خپله دلته نشته دا ورځ کتو لپاره اور فخر هم دی چې خلکو مونږ ما کې دومره قابلیت وکړلو چې هغه ما باندې دا ذمہواری باچولا.
سیاست یو آسان کار نه دی، تاسو دې حق له سره نظر لري.
سیاست ما ته ګران کار نه ښکاري، زه سیاسي کورنۍ نه تعلق ساتم او سیاسي کورنۍ کې زما واده شوی دی، نو ما خو ټول عمر سیاست ہی قتل دے، دین علاوہ ما بل لائف نہ دے قتل، خو انشاءاللہ دے اغا ڈیسیشن دانیال زما مشر دوئے اور دا فیملی مشرانو کڑیو، اغے ٹائم لگ دیر غم کے اختوام، خو بیا چھ ٹولو ما باندے دا ذمہ واری با چولنو، بیا ما تا دان خا نخکارا کی دو چھ ما با ٹولو تن انکار کولو، اور ما زب اخبلا سیاسی میدان کی را گزشو.
بشیر بیلور او ہارون بیلور سیاست کی یونم لرلو او اولس رابطی ہم وی، آیا تاسو به هم دا غی سیاست مخ پاوڑان دی وڑے؟
بلکل جی، سیاست با مکہ مخکزی امدے پاٹے کے بزی، دا مشرانو پالیسی سر بزی، امددی ورکرانو سر بزی اور امدے جذبے سر بزی.
سخص دا پارا بتا سکو ہے سخص کول گوارے تاسو؟
ما دے زلی فیل کر چے زمونگ دے الیکشن کے خزو طرف تا ما تا دیر زیاد سپورٹ ملاو شو، اور خزو نا دسے چی زمونگ پاٹے نا چچا تعلق نا مو اغی ماسرا ہمدردی اور اغا لاس کھڑے دے، نو زب اخبلا خزا ہے، نو زب پوئے گم دا خزو مسائل دی، دا معشمان سے مسائل دی، دا یوتھ جی کو مسئلے دی، لے زما اخبل ینگ الکان دی کور کے، اور زب اخبلا دہشت کرتے نا یو زوائم چیز یو وکٹم یم، نو زما یو دام پلان دے چیز دہشت کرتے وکٹم لپارا سنا سا یو خاص آواز اچت کم.
تاسو د هارون بلور مرمن او د عوامي نېشنل ګوند غړي سمر بلور مرکه اوریدله. ورسو د یو بلې مرکې طرف ته، په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د سخکاری چې واشنگتن اوس د افغانستان د مسئلې پر سیاسي حل زیات ټینګار کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال لیډیز سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې هم د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له ملکي پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. دی وای له طالبانو سره د افغان حکومت رابطې سولی د مذاکراتو معنی نه لري. له زاخلوال سره طاهر خان خبرې کړې دي، ورڅخه د امریکا تګلارې پړه پښتنه کړې ده.
خو شخص به نه ګورو، اگر ول نه مؤثریت د شخص مهم دی، پالیسی د امریکې ته به ګورو. د امریکې په پالیسی کې په خو دوه نظرو، یو دا چې هم طبعا سولی ته لیوالتیا و او هم نظامی اړخ یې چې و هغوی تاکید په دې کوو چې د افغانستان جنگ د نظامي حل چې هغه طبعا د جنگ باندې تکیه ده، اوس هغه ټول همغږي د سولې په طرف باندې زیاته شوې ده.
تاسو پاکستان کې وخت تیر کړ او اوس مونږ ورزلی چې ستاسو هغه مدم پای ته رسېدلې ده، ستاسو په نظر تاسو دلته ملاقاتونه کول فوجان سره هم او سیاسي مشران سره هم، تاسو زیاد بچا باندې اعتبار کوي چې هغه افغانستان کې زیات رول لري؟
دا خو ډیره واضح ده، دلته په افغانستان کې تیر ډیر څلوېښت کاله خصوصا چې افغانستان د جنگ نه تیرېده، نو طبعا نظامیان به پکې زیات دخیل اوسي. دا په دې معنی نه شوه چې ملکي حکومت دی هم خپل اثر رسوخونه لري، هغه هم لري. نو همدا و چې ما تیر دوه نیم کاله چې مې تیر کړي دي، زیات ما د دواړو خواوو مشرانو سره، هم د ملکي ادارو مشرانو سره او هم د نظامي ادارو د مشرانو سره خپلې خبرې جاري ساتلې. بیا هغه همکاري چې د پاکستان موږ غواړو په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره، هغه کې هم قناعت وکړی شي چې ولې باید پاکستان داسې یو پالیسی چې هغه حمید سولې او ثبات اوسي ولری، او هم طبعا در کوچه دغه سیو پالیسی د پاره سنو مذاکراتو ته او سنو خبرو ته ضرورت شته.
دا سره پټونه ای سفیر صاحب چې د طالبانو په قطر کې امریکایانو سره خبرې شوې د جولای په میاشت کې، نور غونډ هم رپورټونه وایي چې په پام کې دي، نو د افغان حکومت هم سره سره رابطه شوې دي یا نه دي شوې؟
طالبان اوس نو داسې کوم پټ ګروپ نه دی چې هغې سره دې تماسونه ونه اوسي، ول نه. تماس شته مګر تماس او د خبرو ترمنځ باید فرق وسی. هر لیدنه به معنا د خبرو نه ده، کله کله غلط خبرونه خبريږي چې د طالبانو سره دلته یا هلته د سولې مذاکرات شوي دي. د سولې مذاکرات بیل شې دي او لیدل بیل شې.
تاسو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال مرکه اوریدل چې زموږ همکار طاهر خان ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. د خبرونه په دویمه برخه کې مونږ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به ټولنه او سختریزي ووري چې پکې دا ځل د ناموسي وژنو په اړه خبرې شوې دي، او د غیرستو بیا دویمه پرونه د سوري په لور درته وړاندې کوو. خو سه په خبر کې د ماسپخین دونی می بجې اوریدونکو شوي دی لن خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. خو تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واره. د خبرونو د خبرونو لنډیز ته عبدالحی کاکړ ناورو.
په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې راغلی دي، او چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د قومي اسمبلی په اوولس حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز څلور څلور څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې زمینی ټاکنو د راتلو نتیجو راغلو نتیجو وروسته د واکمن مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ویلي چې د هر څه سربېره خلکو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رایه ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي له طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې دا معنا نه لري چې ګواکې د سولې مذاکرات پیل شول. پاکستاني چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره نن په دومره ورځ هم تړل شوې ده. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسګونو کسان د پاکستان د کنسلګری په مخ کې مظاهره وکړه. دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو ورکول اسانتیاوې نه ورکول کېږي. د افغانستان د فری فایټ یا رسمي لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د حسن خیل په کلي کې د ناپیژندل سو کسانو لخوا حمله شوې ده او دوی زخمي دي. د ایران ځای رسنۍ وایي چې د فوج یو غړی تیره میاشت په اهواز ښار کې پر فوجي پریډ د سوي حملې په تړاو نیول شوی دی.
لاند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو وخت شوې دي. د اونیسې خبرونه ټولنه او سختدریسي د اصل په دې خبرونه کې د پناموسي وژنو خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې. راځي چرته وښو.
په ټولنه او سختدریسي
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نرښځیانو پر ژوند او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سختدریزي که یو خوا د ټولنې پر بیلابیلو طبقو اغیز کړي، نو بل خوا یې ځینې ستونزې هم زیږولې دي. ټولنه او سختدریزي روانه خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واورې. په پاکستان کې هر کال په سلګونه کسان د غیرت یا ناموس په نامه وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو لسو کلونو یعنی له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې څه باندې 13,600 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکنینګ یا بیداری په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د عاملو کورنیو غړي د غیرت په نامه د وژنو لپاره بیلابیلې پلمې لټوي.
یوې رشتې انکار وکړو د مور پلار د خوښې او د خپلې خوښې واده کول غواړي. یوه
دا چې دې چرته په موبایل باندې د چا سره خبرې کولې، حالانکه پته نه لګي چې دې اوس خبرې کولې نو چرته د جینۍ سره یې کولې که چرته د چا سره یې کولې. خو الزام پې ډایرکټ لګی وي دوی دا خبرې چرته د یو سړي سره کولې، د یو هلک سره کولې. دویم دا په لاره کې چېرته ولاړه وه، په لاره کې د چا سره خبرې وکړې. دریم دا چېره خاندان کې واده و، په واده کې دا ګډه شوله یا دا داسې شوله یا دا داسې شوله، په دې وجه نو سل بانې وي، سل هغه وي داسې داسې بانې ورته کوي چې بعضې نیم ټایم ورته زمونږ هم حیران پاتې شو چې یاره دا څونه معمولي بانه ورته کړې ده د یو انسان د وجه دپاره.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوازې په تیر 2018 کال کې تر 50 زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي چې زیاتره ښځې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له راپور سره سم په ناموسي وژنو کې له 80 څخه تر 90% پورې نجونې یا ښځې وي. دا چې د ناموسي وژنو ښکار ولې زیاتره وخت ښځې وي، شمشیر علي خان زیاتوي چې ښځه د غیرت یوه نقشه ګرځول شوې ده او هغې ته د سپیناوي موقع نه ورکول کیږي.
موږ جنکې ډېرې کمتر ګڼو، شرم او غیرت چې موږ بیا سونه تړلی دی ټول مو د چینې زنانه سره تړلی دی. الک یو غلط کار وکړي نو بس الک ته خیر دی، داسې شرم خو که جنۍ هغه رنګې کار وکړي نو نه دا خو جنۍ دی ولې داسې وکړو. بیا الک ته څوک داسې لږ زورور هم وي نو څوک ورته داسې لاس هم نشي اچولی، که کم کسان ورته لاس ډېر به کې دا سوچ کوي چېره که دی ووژنم نو دغه ګټې وټې خو بس بیا پاتې نه شي نو دغه وژنه هم الک نه وژني. خو موږ خو دا نه وایو چې نه لږ تخامخا وایي، موږ وایي چې دواړه نه وایي، د دواړو د مرګ مخنیوی په کار دی کم چې د غیرت په نوم باندې وژل کېږي. حالانکه به یو ملک دی په هغې کې عدالتونه شته، په هغې کې قانون شته، په هغې کې طور طریقې شته، په کار ده چې د هغې عدالت او د هغې قانون مطابق پرې فیصله وشي، نه چې په خپل واک اختیار باندې دی د انسان ژوند چې کوم دی ختم کړی شي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر وایي چې د ټولنې سخت دریزی ناموسي وژنو ته لار هواره کړې ده.
د غیرت په نامه چې قتل کم نه کنه دا ګور دا ځان ته یو اکستریم اکشن نه کنه، نو دا د غیرت په نامه قتل دا غیرت سره تعلق څه خو نه دی چې هغه اکستریمیزم سره د دې سره تعلق جوړ شوی دی. د اکستریمیزم د وجه چې موږ کوم نقصانات کړی دي، دا زموږ سایټ ته چې کوم نقصان شوی دی، دا د غیرت په نامه قتل چې دی دا غي ریزلټ کیږي. هغه ریزلټ کې دا وجه ذاتی کی چې سړی چې دی دا وګوره زموږ معاشي حالات وګوره، زموږ انوایرنمنټل حالات وګوره، دا هر څه چې دا زیاتې دا انټالرنس ذاتی کی دی سره برداشت کوي، دا غي الټیمیټ چې دی تاسو وکټر دی هغه یو خزي.
پر عورت فاونډیشن سربیره په پاکستان کې یو شمیر نور تنظیمونه هم د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون شریک مشر کامران عارف وایي چې دوی د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره له اوږدې مودې راهیسې کار روان کړی دی او پر حکومت یې همیش ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې یو سخت قانون جوړ کړي.
Human Rights Commission of Pakistan چې دا مونږ پاره رومبي ادارو کې چې چا د عوام او د حکومت دواړو توجه دې په لاره کړې و چې دا اونر کیلینګ پاکستان کې عام دی او زموږ پولیس چې دی او زموږ کم چې باقی عدالتي نظام دی هغه کې بهتري پکار ده چې دا د دې مخنیوي وشي چې کله نه ایچ آر سی پی جوړ شوی دی 1987 یا 1986 نه، نو هغه وخت نه موږ مسلسل د غیرت په نوم باندې د قتل خلاف آواز اوچت کړی دی په هر فورم باندې کیسونه کړي دي او په دې باندې باس موبایل سیمینار او ورکشاپس.
که څه هم د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ناموسي وژنو ضد قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12.5 کال قید دی، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. سایما منیر زیاتوي چې اوس هم دا قانون بسنه نه کوي، باید له زیاتې سختۍ څخه کار واخیستل شي.
یاد ریاست د دې ذمہواري واخلي چې هغه دې کې فرق جوړي، په ریاست کې ذمہواري نه اخلي نو بیا په کار دادې چې دا د ناقابل راضینامې قصاصو دیت قانون چې دی هغه به بدې نه لاګو کیږي او نه د سې چې څوک معاف کول شي. 2016 کې چې کله دا د قانون سازي کې له کومه تبدیلی کړې دا نو دا خبره پکې لیکلې چې دا به قابل راضینامه نه یا دې کې واغه د قانون باندې راضي او حل باندې راضي چې کله یو جج هغه دا اومني هغه دا غني چې دا قتل چې دا فساد کل ارز دی تو هغه ټایم به بیا دې کې راضینامه به لیکي. نو هغه دې کیس کې بیا ډېر مشکل شي چې هغه دا په دې کې سوګرا شي چې هغه وي چې او دا فساد فل ارز دی نو دا قتل به معاف کیږي. لیکن دا مسله ده اوس هم شته دا مسله.
په پاکستان کې زیاتره وخت لیدل سوی چې ناموسي وژنو ته بل رنگ ورکول کیږي. دا کار د 2014 کال قانون وړاندې هم کېدی او اوس هم کیږي، ترڅو یو خوا عاملین د قانون لمنګولو ځان وژغوري او بل خوا د خپل کورنۍ وژنه پټه وساتي. د اویکننګ سازمان مشر شمشیر علی خان په دې اړه وایي،
سل بانی و سره وی سل شکلونه و سره سوک تا خودکشی وی سوک تا وی توپک سپاک او گو لگه دا سوک تا وی دی زهر و خورل سوک تا وی دا پلار روان و رتا و شو سی چل پی و شو سوک وی برا چت تا خطلی و دا غی نرا پری و تا سر و لگه دا غی دا وجه نمرا شو.
دلته پرستانه دا پیدا کیجی چه پا پاکستان کی ولی خلق دا غیرت پا نم وجه نکوی. شمشیر علی خان موجوده کلتور او دا تعلیم او پوهی نشتوالی دا دی مهم لاملو نگنی.
کم چې زنانه دي هغه موږ د غیرت یو داسې نښې ګرځولې دي، ځان له د غیرت یو سمبل یې موږ ګرځولې دي. د تعلیم اجازت هغو ته موږ نه ورکوو، د روزګار هغو ته موږ نه ورکوو، د خپلې خوښې د واده هغو ته موږ نه ورکوو. بیا که زموږ داسې څه مسله راشي نو په هغې کې هم ګناه یو کړی وي سزا زنانو ته میلاو شي. نو زموږ دا کوم روایت دا کلچر چې روان دی د زمانو نه چې په هغې کې زنانه چې کمی ده دا یو کمتر چیز ګڼلی شي. نو یو خو دغه وجه ده. دویم دا تعلیم ډېر زیات کمی دی زمونږ په علاقو کې، او کم اویرنس چې کم دی، آگاهي چې کمه ده انساني حقوقو په حواله سره، بیا د ښځو د زنانو د حقوقو په حواله سره، داسې د نارینهو د ماشومانو، نو هغه زمونږ ډېره زیاته کمه ده.
د خیبر پښتونخوا سوات د پاکستان یو له هغو سیمو دی چیرې چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. دا چې حکومت د قانون پر جوړولو سربیره په عملي توګه د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. د سوات د پولیسو مشر حبیب الله وایي چې دوی په 2018 کال کې 12 کسان نیولي چې هغوی په ناموسي وژنو کې لاس درلودي، خو د هغه په وینا تر اوسه لا د عدالت لخوا نه دي سزا شوي.
سکیسونه داسې دي چې هغه ریپورت شوی دي، داسې دي چې یاره د خوبیه طریقې سره لاغې پته پولیس ته لګېدله، پولیس ته دېس خو دې پاګې کې اکشن اغسته دی او هغه کاروایی مخکې چې کوم دا بڑاو کړل. نو دغه کې ملزمان ټول گرفتار شوی، دوه ملزمان اوس په جیل کې دي، د بقایو ضمانت شوی دی او 12 کې څونه چې کوم دی هغه انډر ټرایل دي. کله چې دغه قانون نه غلې دي نو لاګې نه پس مدعي ایشوچو یا پولیس افسرې ادې نه مخکې به قاعده داسې دغه مل ملاب سره د غیرت په نوم باندې به مړې وکړو، بیا به د خاندان یو سړی مدعي شو او چې د پولیس نومه کیس عدالت ته لاړ نو په عدالت کې به یې خپلو ګرادینامه وکړل او خوڅه به ختمه شول. نو دغه شي د روکتام لپاره اوس چې دا نمونه کیسونه مخې ته راځي نو هغه پولیس افسر په هغې کې مدعي او د هغه په مدیت کې داخلېږي، دا درج کیږي. څو پوره جتا سو سزا خبره کوي نو په عدالتونو کې دا کیسونه دوه نظر پرسو کیږي نه، او څونه چې رجسٹر شوی دي، څونه چې په ریکارډ موجود دي، دا اوس پوره انډر ټرایل دي، دا اوس روپیو پیسلې نه شوی دی وینه، دا چې ډیټا زموږ سره موجود نشته چې تاسو درکو چې هغه سزا شوی دي.
په پاکستان کې لمدو راهیسي د بشري حقوقو سازمانونه د ناموسي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا چې د دا ډول وژنو د مخنیوي لارې څه دي، د عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر ښځو ته د نارینه او برابر حقونو ورکولو او د ناموسي وژنو ضد نوی قانون جوړولو خبره کوي.
لکه دا ومني چې د یو جنیان د حقوق دي چې څنګه د یو سړي حقوق دي، او بیا خو د اسلام د طرف نه اجازه ده چې یو جنیان کو د خپل خوښې واده کولی شي، هغه کولی شي. نو بیا کو تاسو هر ځای کې اسلام اسلام کوي، خو چېرته د ښځو رایټ خبر راځي هلته اسلام تاسو نه هېر شي. دا وګورو چې د ښځو چې دا انسان ده دا ارام حقوق لري او دا غیر څه خواهشات کېدی شي، یو خو دا خبره ده. بل اخلاق په کار دا دی چې دا قانون سازي چې دا یو ځل بیا په دې قانون سازي وشي او سختي سره قانون سازي وشي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې د غیرت په نامه د یو کس وژنه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. د نوموړي په وینا اسلام هیڅ کس ته دا اجازه نه ورکوي چې د خپل کور یو غړی یا نور کسان بی عدالته ووژني.
که مثلا دا صورتحال له کور ودانې سره راشي نو په قران پاک کې مونږ ته د هغه صورت خول شوې ده والی عام ده. نو باید چې مونږه د خپل معاشره تربیتو کو او دا سه قانون په خپل لاس کې اخیستل دی بارے کې د دوی د شعور بلندول پکار دی، آگاه کول پکار دی. اسلام چرته هم یو انسان ته د عزت نه ورکي چې قانون په خپل لاس کې والی او خپل لور یا خپل قرودانه یا خپل خور قتل کی. که چرته دا سه صورت حال وی نو بیا کارا خبره ده چې قضا ته تللی او د قاضي کار دی چې هغه فیصله.
په پاکستان کې یو شمېر مدني فعالان او د حقونو مبارزه کوونکي په ټولنه کې روانه سختدریزي او د قانون عملي کولو لپاره د موثر میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی د ناموسي وژنو د دوام لامل ګڼي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د سختدریزي د ستونزې پر حل لارو بحث واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته وخت شو دی اوستونی څخه خبرونه د سولې پلور د سولې پلور نننې خبرونه کې باور چې شاعران څنګه کوشش کوي چې خلک سولې ته او حسابي د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی.
د سولې پرلور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. دا چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربایم، هر کله مکوم
د سولې پر لور.
په دې روسیو کې غنو پښتنو شاعرانو ل جنگا د کرکې پاړه لیکلې دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکي او ل مرګا کرکا وساتي. ممتاز اورغزی د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش وکړي چې ل دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبورږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلې دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی. ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم. بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه چې سوله وکړو. ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې. ته په ما ډزې کوي زه په تا ډزې کوم. ته لګې ما مړ کوي زه لګم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کېږي او که نه ماته کېږي. نه پیدا تا ته کېږي او نه پیدا ماته کېږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم. ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. Thank you.
راځه چې سوله وکړو. پیغلې سرتورې شولې، پیغلې بې کوره شولې، پیغلې بې پلاره شولې، پیغلې بې موره شولې، اوس در په در ګرځېږي، کډه په سر ګرځېږي، پیغور یې تا ته کېږي، پیغور یې ماته کېږي، سخیرې تا ته کوي، سخیرې ماته کوي، څه دې داستانه خپه او څه زمانه خپه. راځه چې دواړه پاسو، ځان د ازاره بچ کړو، په دې سرونو لوپټې خورو، راځه چې سوله وو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وای چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمېدی دي، د دغه پښتنو دغه تسنسوالی دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي. دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کېږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمز سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
خنوش کې دځو نه غواړم لو شم، نو یو څوک یې راځوي چې خاصه مده نه تملو یې کنه. دا شنو ده خبره د جنگ نه، د نفرت مسله ده. زه پکې را لو شم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې او مې وختل چې په خپل شعر یا خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه پکې را لو شم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لو شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګ شینو ته پام کوي، ارزښت ورته کوي.
ټول خبره ده خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داس سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې دی یو شاعر هغه خپل احساسات دي. زما لپاره هیڅ پرته له دې چې د هیواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي اوازې د ګډا، موسیقي اوازې د ساتیرې، موسیقي اوازې د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي
خپل اوریدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویل شم که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي، خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم خو دی ته متوجه شي یاره دا سندره چې دی دا ولې نه غواړي لوی شي، دا پلار پوښتنه کېږي دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
ले रानस्ता दबंगड़ो शोर दे।